د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي، ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې بیا هم د اسلام آباد د آسیا د زړه کانفرنس د نتایجو چې په وروستیو کې د افغان چارواکو په حواله ویل شوي، یوه موضوع چې د دې کانفرنس له نتایجو رابرسیره شو هغه د سولې د پروسې ګړندي کېدل دي چې پاکستاني چارواکو افغان چارواکو ته ډاډ ورکړی چې په دې برخه کې به بشپړه همکاري کوي. دغه راز د پاکستان د پوځ لوی درستیز هم افغان ولسمشر ته ویلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې بشپړې همکارۍ ته چمتو دی. پر دې موضوع پراپورونو مطالبو سربیره دغه راز د موضوع د سیاسي چارو له کارپوهانو سره هم څیړو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. خو لومړی قسم سلیمان ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې پام وکړئ د مهم خبرونو سرخطونو ته. د افغانستان د حکومت یو سرچینه وایي چې ټاکل شوې تر راتلونکو دوو اونۍ پورې د افغانستان د سولې خبرې پیل شي. د بې پولي ډاکټرانو ټولنې لسپین ماڼۍ غوښتي چې په کندوز کې د دوی پر یو روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي بمباري په اړه خپلواکه څېړنه وکړي. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې روسیا د امریکا متحده ایالات او ملګري ملتونو سبا په ژنیوا کې د سوریې د بحران د هواري پر لارو چارو خبرې کوي. دا هم بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې خبرې به په دوه راتلونکو اونۍ کې پیل شي. د خبرو په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې یو سرچینې ازادي راډیو ته کړې ده. دغه سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل سي، په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. خو راپورونه وایي چې په دې اړه پرون افغان ولسمشر د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره هم خبرې وکړې. تر دې مخکې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه کانفرنس په پای کې افغان، پاکستاني او امریکایي چارواکو اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه موافقې ته رسیدلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې ویل چې شاید دغه پروسه ژر پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس هغه تود هرکلی ته په پام سره چې پاکستانی چارواکو له افغان ولسمشر څخه وکړ، د پاکستانی چارواکو پر نیت شک څرګند کړ. رحمت الله نبیل چې اسلام آباد ته د لوړ پوړو چارواکو په ډله کې له افغان ولسمشر سره ملګری و، په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې پاکستان په داسې حال کې د توپونو په ډزو او د سری قالین په فرشولو سره د افغان ولسمشر د سفر هرکلی وکړ چې په همدې ورځ په افغانستان کې د بې ګناه خلکو وینې توی دی. نبیل ګډ دښمن ته په اشاره چې ظاهرنه اشاره د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف څرګندونو ته و چې پرون یو ځل بیا مخکینی خبره تکرار کړه چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن هم دی. ویل چې د همدغه دښمن ډیر مهم عناصر تر اوسه د پاکستان په خاوره کې آزاد اوسېږي. د بیپولی ډاکټرانو ټولنې یو عریضه چې 1500 کسانو پرې لاسلیک کړی د چهارشنبې پورې سپینې ماڼۍ ته وړاندې کړ. او په هغې کې په کندوز کې پر خپل روغتون د امریکا د هوایي بمبارد په اړه د یوې خپلواکې څېړنې د ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. په دغه بمبارد کې چې د اکتوبر په 3مه وسوه، د بیپولی ډاکټرانو د ټولنې د 14 کارکوونکو په ګډون لږ تر لږه 10 کسان وژل سول او هم د روغتون ودانۍ ویجاړه سوه. د افغانستان په شمال کې د ټپیانو د درملنې یوازینی روغتیایي مرکز و. د امریکا متحده ایالات او ناټو د دغه پیښې په اړه څېړنه کوي او د امریکا پوځي قمندانانو هم ویلي داسې ښکاري چې د دغه پیښې اصلي لامل انساني تېروتنه وه. خو د پوځ څېړنې د دغه فرانسوي خیریه ټولنې قناعت نه دی حاصل کړی او غواړي چې په دې اړه د بشري حقونو د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون څېړنه وکړي. په امریکا کې د بیپولي ډاکټرانو د ټولنې اجرایي رئیس جیسن کانویل په یوه روغتیایي مرکز د حملې د عاملانو په اړه یوازې د دغه څېړونکو پلټنې کافي نه دي، بلکې یوازې یوه بشپړه خپلواکه نړیواله اداره چې جنګي قوانین په پام کې ونیسي د دوی اعتماد بیرته اعاده کولی شي. د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د طالبان او داعش ترمنځ جګړه له تیرو څلور ورځو راهیسې دوام لري. د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوګیاني ازادۍ راډیو ته ویل چې په دغه جګړه کې دواړه لورو ته لسکونه کسان وژل سوي، خو په خبره یې د وژل سوو او ټپیانو دقیق ارقام ورسره نسته. د سیمې یو شمېر اوسېدونکو هم ازادۍ راډیو ته ویلي چې دوی د طالبان او داعش ترمنځ د جګړې له امله په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. په چپرهار کې له دې وړاندې هم دوه ځله داعش او طالبانو خپلو کې نښتې کړې دي. امریکا وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړه کې عراق سره مرستې لپاره نور عسکر، ټانکونه او هلیکوپتر دغه هیواد ته استوي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پرون د سنا مجلس پوځي خدماتو کمیټې ته په دې اړه وویل د وی امریکا تیار ده چې د عراق اردو ته مهم او بسیار تجهیزات ورکړي تر څو خپل کار پای ته ورسوي. که چیرې شرایط برابر وي، د عراق صدر اعظم غواړي امریکا ته عروضي هلیکوپتر او مشاورین هم عراق ته استوي. د امریکا دفاع وزیر هیله څرګنده کړه چې د خلیج عربي هیوادونه د داعش خلاف جګړه کې خپله همکاري پراخه کړي. هغه له روسیه هم غوښتي چې د جبهې له سم لوري سره یو ځای سي. اخوا د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د عراق په شمال کې د ځای پر ځای سوي ترکی ځواکونو په اړه د راپورته سوي لانجې د ډیپلوماتیک هواري د هڅو په ترڅ کې پرون په انقره کې د عراق د کردستان له مشر سره وکتل. د راپورونو له مخې اردوغان او د کردستان د خودمختار ادارې مشر مسعود بارزانی د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د همکارۍ پر اړتیا خبرې وکړې. دغه مسله ده چې ترکیه وایي د عراق شمال ته ځواکونه په دې خطر استولي چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې له کرد پیشمرګه ځواکونو سره کار وکړي او هم هغوی ته روزنه ورکړي. بارزانی چې له انقره سره له اوږدې مودې راهیسې اړیکې لري، په دغه دوه ورځني سفر کې د ترکیې د ملي استخباراتو له ادارې څخه چې مخکې اعلان نو سوی کتنه وکړه او هم یې د استخباراتو له مشر هاکان فدان سره ولیدل. اردوغان او بارزانی د خبرو په پای کې چې یو نیم ساعت دوام وکړ اعلامیې خپرنه کړه. خو اردوغان الجزیرې تلویزیون ته وویل چې د ترکیې ځواکونو په ترکیه ځواکونه په 2014 کال کې د عراق په د عراقي مشر په غوښتنه د هیواد په شمال کې ځای پر ځای سوي دي. هغه ویل د عراق صدر اعظم حیدر العبادی زموږ څخه غوښتي و چې د سرتیرو په روزنه کې ورسره مرسته وکړو او دغه په غوښتنه مو په 2014 کال کې د باشیکه د روزنې کمپ پرانیست. روسیا د امریکا متحده ایالاتو ملګری ملتونو سبا په جنیوا کې د سوریې د بحران د هواري پر لارو چارو خبرې کوي. د خبرو د سوریې لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا پرون وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر گنادی گاتیلوف ویلی چې روسیه به په سوریه کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره د ګډو هڅو د زیاتوالي لپاره خپلې طرحې وړاندې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په پام کې نه لري چې په دې خبرو کې ګډون وکړي، خو دواړه به راتلونکې اونۍ په مسکو کې سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیاله آنی پیترسن به په دې خبرو کې د واشنگټن په استازیتوب ګډون وکړي. او وروستی خبر دا چې ترکیه روسیه د سوریې په شمال کې په نژادي تصفیه تورن کړه. د ترکیه صدر اعظم محمد داود اوغلو پرون ویل روسیه په خپلو پرله پسې بمباریو غواړي ترکمنان او د لازقې ولایت سنیان له خپلو کورونو وشړي تر څو د بشار الاسد رژیم لپاره د امنیت یوه سیمه جوړه کړي او د روسي ځواکونو اډه ورباندې وساتي. ښاغلي اوغلو زیاته کړه چې روسیه د بشار الاسد رژیم په منځلارو مخالفینو باندې په خپلو بریدونو په واقعیت کې د اسلامي دولت یا داعش توندلارې ډلې سره مرسته کوي. دا تر دې دمه خبرونه.
له قسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول که غواړي به هم د خبرونه ولولي د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو هم د ازادي رادیو ټکی اورګ ولانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د حکومت او سرچینه وایي چې په نږدې راتلونکو کې به د افغانستان د سولې خبرې بیا پیل شي. په دې اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا له یوه غړي سره غږیږو. د پاکستان د پوځ لوی درستیز پرون افغان ولسمشر ته د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړ. ولسمشر اشرف غني د اسلام آباد د کنفرانس په پای کې له راحل شریف سره پرون ماښام ناوخته وکتل. د اسلام آباد کنفرانس به د افغانستان لپاره آیا هغه څه چې لازمه ده ښه نتیجه له ځان سره ولري؟
پاکستان به پر دې باندې عملي ګامونه واخلي که وانخلي، او همدغه یو نقطه ده چې په افغانستان کې ټوله دې ته سترګې په لاره دي چې پاکستان به څه کوي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو چې تر ډېرې د اسلام آباد زړه کنفرانس څېړلی دی. دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د حقیقت څه دی او د انصاف په لټه کې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. د افغانستان د حکومت یو سرچینه وایي چې د افغانستان د سولې خبرې به چې له څه مودې راهیسې په ټپه درېدلې دي په دو راتلونکو اونیو کې پیل شي. دا خبره په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته وکړه. دغه سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو راپورونه وایي چې په دې اړه پرون افغان ولسمشر د پاکستان د پوځ له لوی درسي جنرال راحیل شریف سره هم خبرې وکړې. دا چې له پاکستان د پاکستان په پاکستان کې د آسیا زړه کنفرانس په ترڅ کې یا په حاشیه کې د افغانستان د سولې په اړه افغان چارواکو له پاکستاني چارواکو سره په دې برخه کې څه موافقه تر رسیدلې او دغه خبره چې د سولې خبرې به پراتونکو نه وکړي پیل شي چا کړې ده؟ په دې اړه مخکې په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبريال نسیم شفق څخه نور معلومات او پوښتل.
د سولې پروسه یا د سولې د خبراتورو بیا پیلیدل دا د افغان حکومت او د پاکستاني چارواکو مرکزی خبرې وي د تروریزم سره د مبارزې ترڅنګ، او په دې ټینګار وشو چې باید د سولې پروسه تجدید شي. ازادي راډیو ته منبع په اسلام آباد کې د افغانستان کوم سفارت چې دی هلته منبع چې وي نه غوښتل نوم یې ذکر شي، د وویل چې دغه خبرې به د لسو ورځو او د دوو اونیو ترمنځ پیلیږي او پیلیدونکي دي بیا به پیل شي. ولې په هر حال کې بیا د همدې منبع به تاندېښنه هم وښوده چې طالبان چې دي اوس په څو ډلو ویشل شوي دي، دا چې له کومې ډلې سره به د سولې پروسه کېږي، آیا د ملا رسول له ډلې سره که د ملا اختر محمد منصور، دا یوه اندېښنه ده. ولې دا دغه منبع تایید کړه چې د لسو ورځو او د دوو هفتو ترمنځ به دا خبرې پیل شي.
افغان چارواکو پرون د پاکستان له لوړ پوړو چارواکو سره ډېرې غونډې درلودې. دغه راز د آسیا کنفرانس په پای کې درې اړخیزې غونډې هم ترسره شولې. مهم تمرکز په څه او په کوم شي ډېر تمرکز وشو او نتیجه څه وه؟
په مجموع کې خو په دغه کنفرانس کې په مختلفو مسایلو باندې خبرې وشوې، هم د افغانستان پر امنیت، هم د افغانستان پر انکشاف، هم د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، د اقتصادي اړیکو پر پراختیا، د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو پر پراختیا. خو کوم څه چې د افغانستان لپاره ډیر مهم و او د افغانستان کوم هیات چې راغلی و د ولسمشر غنی په مشرۍ، هغه تر ډیره له تروریزم سره د پاکستان ټینګه مبارزه او یو ډول مبارزه، یعنی چې واستوار مخالفین باید ټول یو ډول وپېژندل شي او د ټولو پر وړاندې یو ډول مبارزه وشي. او دوهم اساسي موضوع چې افغان چارواکو پر دې ټینګار وکړ، هغه د سولې پروسه وه چې د سولې پروسه باید بیا پیل شي. او پاکستاني چارواکو هم دا ویلي دي چې د سولې پروسه به تجدید شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم ویل چې دوی هیله لري چې د سولې پروسه پیل شي او نتیجې ته هم ورسیږي او پاکستان حکومت په دې برخه کې کار وکړي. په عین حال کې ولسمشر غنی او راحیل شریف د پاکستان د پوځ او جسټیس شهم سره خبرې کړي، په همدغه مسایلو سره تمرکز کړی چې په هغه کې د سولې د پروسې تجدیدول دي، اطلاعاتي استخباراتو راکړه ورکړه ده، او د دواړو هیوادونو د ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پوځي عملیاتو اجرا کول او هماهنګ اجرا کول دي.
لکه څنګه چې د نسیم شفق د ازادي راډیو خبريال پر راپور کې مو په خبرو کې مو واوریدل چې په پاکستان کې د افغانستان د سفارتي ویزې چني ازادي راډیو ته ویلي چې د سولې خبرې ښایي په راتلونکو دوه اونیو ولاسو ورځو کې امپایل شي. د آسیا زړه د کانفرنس په پای کې هم افغان پاکستاني او امریکایي چارواکو اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سولې خبرو د بیا پیلېدو په اړه موافقه تر رسیدلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني هم پرون په اسلام آباد کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې ښایي دغه پروسه ژر پیل شي. د افغانستان سولې عالی شورا غړی حاجی عزیز الله دین محمد چې د پاکستان په مری کې له وسلوال طالبانو سره د افغانستان د حکومت د لومړي ځل مخامخ خبرو مشري کوله، همدا شی بهر له کابل سره د ټلیفون په لیکه دی. بلې حاجی صاحب، خبرونه ته خراغ لاست. بلې، تاسو څه اوریدلی دی؟ آیا د سولې خبرې به لکه څنګه چې یو مقام ویلي د افغانستان په سفارت کې په اسلام آباد کې چې دا خبرې به ډیر ژر پیل شي؟ صلاح الدین ربانی هم دې ته اشاره کړې ده چې د پاکستان له خوا نه ورته ژمنې ورکول شوې دي. آیا په دې نږدې راتلونکي کې به موږ د خبرو د بیا پیلېدو شاهد واوسو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته تفصیلات نه ټول او دې ته السلام علیکم. تاسو په خبره پیږی چې سولې د افغانستان د ولس یو غوښتنه ده، یو ضرورت ده، او همدارنګه د سیمې ضرورت ده. نو کله هم چې تعاون د دوړو دلو یعنی دوړو حکومتونو د خوانه د سولې د مذاکرات د شروع کېدو لکه څنګه چې خبر مونږ ته راورسېد دا وشي نو یقیني دی چې موږ افغاني لوری دې ته امادګي لري چې ډېر ژر د سولې مذاکرات خبرې شروع شي. خو البته تاسو خبر وو چې مخکې هم دا خبر شوی وه چې دا سولې مذاکرات چې هغه یو نتیجه ورباندې مرتبه وي او د هم د افغانستان د ولس دا دغه اوسنی تکلیف او زحمت چې دا یو چې دل چې دوی مخول نو شي او هم په منطقه کې امنیت راشي. دغه سولې مذاکرات دپاره د افغانستان حکومت بیا بیا هم غوښتنه کوله او په نو د دې لپاره زه یقین لرم چې دوی په دغه ناسته کې چې پرون شوې ده دوی به په دغه موضوعات هم خبرې کړي. البته زموږ هیات لا نه دی رارسېدلی چې هغه راورسېږي نو انشاءالله یعنې د مذاکرات د شروع کېدو لپاره زموږ د خوانه کوم مشکل نشته.
آجی صاحب یو موضوع چې مطرح کیږي هغه دا ده چې اوس تاسو چا سره خبرې کوي؟ طالبان خو تقریبا په دوه ډلو ویشل شوی دی، مولا اختر محمد منصور سره مخالف ډلې سره.
نو دا خبره داسې ده چې حقیقت کې موږ هغه څوک چې زموږ په مخالف جهت کې دي او هغوی مثلا په دلته په عملا مخالفت کوي بیا غو سره موږ خبرې کوو. او دا په دا اوس وخت کې خو دا یقیني خبره ده چې د مولا اختر محمد منصور یو څه اثر او فعالیت مخالفت د ده زیات دی. او زه خو داسې وایم چې هر هغه ډله چې دلته مسلح مخالفت کوي او دلته د هغوی د مخالفت په وجه په دې وطن کې وینه تویږي او ناامني راځي نو د هغو سره موږ خبرې کوو.
بله حاجی صاحب، یو بل موضوع، مولا اختر محمد منصور د مړینې خبر ورکول شوی و، که څه هم د یو صوتي پیغام خپور کړ خو د طالبانو په لیکو کې لوړپوړو چارواکو هم په دغه صوتي پیغام شک څرګند کړ او وی ویل چې دا د ده نه ده، دا جعلي ده، کچېرې دی مړ وي تاسو چا سره خبرې کوئ؟ دا هم یو بله ستونزه ده، رهبر چې نه وي خبرې چا سره باید وسي؟
یاره زه خپل معلومات چې لرم شخصي د کوټې نه او د دې ځایونو نه مولا اختر محمد منصور مړ نه دی. هلته په کوم ځای کې کوم لاسي بم خلاص شو په هلته چې معمولي کسان زخمیان شوي دي، خو دا چې زه معلومات لرم هغه ژوندی.
یوه موضوع چې پرون د اسلام آباد د زړه کانفرنس په خبرو کې ویناوالو په تیره بیا د ایران د بهرنیو چارو وزیر راپور تکړه، هغه دا و چې ویل چې د طالبانو په ډلو کې اختلافات د سیمې د ثبات په ګټه نه دی او داعش ډله به ممکن له دغو اختلافاتو ګټه پورته کړي او هغه طالبان چې راضي نه دي او له خپل مشرتابه سره یا د افغانستان د سولې له پروسې سره هغوی ممکن جلا سي او داعش سره یو ځای شي، داعش به بیا قوي شي. آیا تاسو دا هم په پام کې لرئ چې په آینده کې که چیرې یو بله ډله قوي کیږي په افغانستان کې هغه سره به بیا څه ډول دغه بهیر مخته وړی دی؟ سولې پروسه خو ډېره پیچلې کیږي نه ستاسو په نظر؟
نه زه خو داسې پوهېږم چې ما او تاسو مخکې وویل چې هر هغه څوک چې دلته مسلح مخالفت کوي او یو قوت سره کوي او دلته مزاحمت کیږي نو د هغو سره به موږ خبرې کوو. نو اوس په دې اساس دا لکه د ایران د حکومت د هغوی خپل تحلیل دی چې کړی دی په دې غونډه کې، او خو موږ داسې وایو چې دا که د هغه طالبان چې که د ایران په سرحداتو کې دي او هغه که د پاکستان په سرحداتو کې دي او یا په داخل د افغانستان کې چې جګړې ته دوام ورکوي، موږ خو لکه دا ټول د مسلح مخالفینو په حیث باندې ګورو او د دې سره به خبرې کوو.
حاجی صاحب، تاسو په مری کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب د وسلوال طالبانو سره مخامخ خبرې وکړلې، له خبرو وروسته ټاکل شوی و چې دوهم ځل خبرې هم ترسره شي، خو د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته دا خبرې په ټپه ودرېدې او د دوی په منځ کې د مشرتابه پر سر د اختلافاتو له وجې اوس کله دا د خبرو بیا د مخامخ خبرو یا د رسمي خبرو مسله ګرمه شوې ده، بیا هم د طالبانو د مشر په اړه دغه راپورونه ورکول کیږي او له بلې خوا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلی و چې دا درست موقع نه و چې د طالبانو د مشر د مړینې خبر د افغانستان امنیتي ادارې خبر کړی وي. آیا تاسو اوس څه فکر کوئ چې آیا پاکستان بالاخره غواړي چې دغه د سولې بهیر جدي مخته یوسي او ټول هغه کړی چې په پاکستان کې دي په یو دریز دی په دې برخه کې؟
اصل یو خدای به ملامت محمد عمر د مرګ په متعلق باندې پاکستان حکومت کې دا خبره په افغانستان اړیز ما خوشال باندې ډېر به صحیح نه وي، ځکه چې دا موضوع چې باید میدان ته راوسته خپلو طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو د وجې نه دا راووته، دا ټولو ته معلومه ده. نو اوس که څوک یو بل باندې تړه چي هغه بله خبره ده. او اوس خو ما ته وویل چې د اختر محمد منصور موضوع چې ده دا طالبان هم نه تایید کړی او حالات هم داسې ښیي چې هغه مړ نه دی ژوندی دی. نو په دې اساس دا موضوع د ملا محمد عمر د مرګ سره ډېره نه مقایسه کېږي او یقیني خبره ده چې په دې کې پاکستان همکاري وکړي، دا همکاري به مؤثره وي.
بله، حاجی عزیز الله دین محمد د افغانستان د سولې د عالی شورا لوړ پوړی غړی، له تاسو نه یوه دنیا مننه چې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه مو د وروستۍ نظر را سره شریک کړه. البته د وروستیو راپورونو په اسناد چې وایي د سولې خبرې ممکن په راتلونکو دو اونیو کې لسو ورځو کې بیا پیل شي. دا خبره یو افغان چارواکی د په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو چارواکی ازادي راډیو ته کړې ده. او پرون هم د پاکستان چارواکو په دې خبرې ټینګار وکړ چې غواړي افغانستان د سولې او ثبات خاوند شي او د سولې د بهیر له ګړندې کېدو سره هم بشپړې همکارۍ ته چمتو دی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 په اوریدل شي. د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې هم د ازادي راډیو صافه او واضح اوریدل شي. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. په اسلام آباد کې پرون د آسیا زړه هیوادونو د ورځنۍ کانفرنس پای ته ورسید. په دې کانفرنس کې د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت پر لارو چارو هم خبرې وشوې. د سیمې د هیوادونو لخوا د افراطیت او مخدره موادو په وړاندې مبارزه هم د کانفرنس په اجنډا کې شامل موضوع وه. دا چې دا کانفرنس به څومره د افغانستان لپاره ګټور وي او پر پریکړو به هغه چې پاکستاني چارواکو په دې کانفرنس کې ژمنې کړې عمل وکړي کنه، دا موضوع صالح محمد صالح د سیاسي چارو له کارپوه حکمت الله اعظمي څخه د ملکي په پیل کې پوښتنه پوښتلې ده.
دا خو وخت دی چې د دې په باندې څو ویل چې پاکستان پر دې باندې عملی ګامونه واخلي کوان اخلي. او همدغه یو نقطه ده چې په افغانستان کې ټول دې ته سترګې پلار دي چې پاکستان به څه کوي. خو امیدواری د تیر پر شام باندې دلته افغانان هر وخت لري، لکه تیر ځلو کې چې مدرلودل، مګر متاسفانه په تیر ځلو کې دا شی عملی نشو.
په ولسمشر دوه وری دغه د سیاسي جغرافیه درمنست کولو هڅه ته اشاره کړې ده. یو وری چې اروپا ته سفر کړی و، د اروپا په سفر کې دا مسله یاد کړه. اوس د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې دوه ویل چې په تیر یو کال کې ترورستان او وسلوالو غوښتل چې په افغانستان کې دوی سیاسي جغرافیه رامنځته کړي. د ولسمشر هدف څه کېدای شي؟
په دې باندې مخکې باسونه مشکړې دي. ازادي راډیو سره دا مخالفین خپل مستقیما دا شی نه غوښتي چې دوی وکړي. دا نورو البته داسې بریښي چې د نورو هیوادونو هغه اوږدمهاله په افغانستان کې د لاسوهنې پلانونه و چې په هغه کې نه یوازې پاکستان دی بلکې د افغانستان ځینې همسایه او د په منطقه کې همسایه وادونه دا هڅې کوي چې د نه یوازې جغرافیا خلک سره ویشي بلکې سیاسونه هم سره ویشي. نو تر ټولو مهمه د سیاسونو ویشل و. ځینې ملکونه غوښتل چې په افغانستان کې خپل سیاسي ډلې ولري او سیاسي هغه اشخاص چې په دولت کې داخل و هغه سره ویشي. نو زه فکر کوم د جغرافیا څخه مطلب دا و چې دغه مشران سره و ویشل سي.
اعظمي صاحب ولسمشر دغه راز انتقاد وکړ چې په تیر یو کال کې خصوصا په اقتصادي پرمختګ کې د پاکستان همکاري په څوته څه فکر کوي چې پاکستان په نورو کوم برخه کې له همکاري څخه اوجه تشکړې ده؟
پاکستان ګوري او تر ټولو اول اغه پری کنډیشنز، یعنی مخکې له دې چې اقتصاد باید اقتصادي همکاري وکړي، لومړی دغه باید امنیت وي. چونجې هر هیواد په افغانستان کې غواړي دلته اقتصادي انویسمنت وکړي یا سرمایه گذاری وکړي، نو د هغې غټ تر ټولو غټ تشویش امنیتي دی. نو کچیر پاکستان وکولای شي چې په امنیت کې دی رښتیا هم کوټلي ګامونه واخلي او د طالبانو پر وړاندې باندې او هغه مخالفین چې افغانستان کې دی جنگیږي، د هغې پر وړاندې باندې په صادقانه شکل باندې وکولای شي چې د هغې پټنځای ځایونه او د هغې کم سپلایز چې ورته راځي دغه پر وړاندې باندې دغه وکړي. زه فکر کوم دوم قدم به بیا اقتصادي وي، او په اقتصاد کې زه تاسو ته یو شی ویل غواړم چې هغه کې پاکستان هم ډیره ګټه ځینې وړلی شي. پاکستان تاسو وګورئ د مرکزی آسیا سره د دوی نښلیدل د افغانستان د طریقه دا ډیر حیاتي دي د پاکستان، بالخصوص په انرژي سکتر کې.
د سیاسي چارو کارپوه حکمت الله اعظمی و
چی خواهد شد یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتری که آمده ام کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگ وجود دارن
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تون شید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری ل آزادی رادیو نو اوري.
پاکستان ته د افغان ولسمشر سفر او د غراز د آسیا زړه کنفرانس به د افغانستان لپاره څه نتایج ولري په دې پروګرام کې نن خبرې کیږي. خو اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو چې بیا هم د آسیا زړه کنفرانس او د افغانستان پر حالاتو کتل ځینې مطالب چاپ کړي. سالی محمد سالی ورته کتنه کړې ده.
د امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپل پرونی غنې کې د آسیا زړه هیوادونو پر کانفرنس یو لیکنه خبره کړې چې سره لیکې دی افغانستان او پاکستان له وسلولو طالبانو سره د سولې د خبرو پر بیا پایل موافقه وکړه. د لیکنې په پیل کې راغلي افغان او پاکستانی مشرانو د چهارشنبه په ورځ وویل چې په افغانستان کې د اوږدمهاله جګړې د پای ته رسیدو لپاره به په ګډه په څو اونیو کې د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر بیا پیلولو کار کوي. پالیکنی کراغلی دا اعلان د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس پر مهال د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف تر کتنې ورسته وسو. د آسیا زړه هیوادونو یا د استنبول د بهیر دغه کانفرنس هر کال په افغانستان کې د ثبات او پرمختیا د غشتلتیا لپاره جوړیږي چې د سش کال غونډه یې په اسلام آباد کې وسوه. وال سټریټ ژورنال ورسپنې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني خبرې هم راخیستې چې په اسلام آباد کې خبر اعلان ته ویلي موږ ډیر هیله من یو دغه حادثه به په راتلونکو اونیو کې د سولې په پروسه کې ښه نتیجه ولري. د لیکنې په دوام راغلي دا لا څرګنده نه ده د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور چې په خپله ډله کې دننه له چیلنجونو سره مخامخ دی آیا په دې موقف کې دی چې په تازه خبرو کې برخه واخلي. د بریتانیا چپ ګارډین ورسپانې هم د آسیا زړه هیوادونو پر دوه ورځني کانفرنس تمرکز کړی چې پرون یې دویمه او وروستۍ ورځ وه. په لیکنې کې راغلي د پاکستاني سختریزو وسلولو د ځپلو لپاره روانو هڅو په افغانستان کې امنیتي وضعیت له خطر سره مخامخ کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ کانفرنس ته وویل افغانستان ته زیات شمیر تروریستان ننوتلي دي. ګارډین ورسپانې د ولسمشر غنی دا خبرې هم راخیستې چې ویلي دي روس له هغه چې تیر کال وسلولو د پېښور په یو پوځي شونځي کې د بریټ پر مهال یو سلو دیرش کسانو وژل. د پاکستاني طالبانو یا د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې عملیاتو غیر مترقبه عواقب درلودل او افغانستان ته اضافي امنیتي چیلنجونه پیښ کړل. د ویلي چې د افغانستان ځنګړي ځواکونه مجبور سوي چې د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې تر 30 زیات عملیاتونه پیل کړي. د شغلی غنی خبره ده چې افغانستان دا مهال د نړیوالو جهادیانو په یو مرکز بدل سوی او په دغو سختریزو وسلوالو کې چې په افغانستان کې حضور لري د القاعده، داعش ډلې او د چین، روسیې، ازبکستان، تاجکستان او د منځني ختیځ ترورستان هم شامل دي. ګارډین لیکلی د افغانستان د امنیتي وضعیت کړکیچ وروسته له هغې نور هم رابرسیره سو چې یو خوا ولسمشر غنی اسلام آباد ته ورسید، بله خوا په کندهار کې دولت ضد وسلوالو هوایي ډګر ته نږدې په برید کې ګڼ کسان چې ډیری ملکیان و ووژل. او د امریکا چاپ لاس انجلس ټایم ورځپاڼې هم په خپل وروستۍ غنې کې د افغانستان په باب یوه لیکنه خپره کړې چې په هغې کې د کندهار د هوایي ډګر پرانګړ پر وروستۍ حمله تمرکز کړی دی. ورځپاڼې لیکي د سه شنبې په ماښام د افغان قواوو په یونیفورم کې څو وسلوالو پر دغه ډګر بریدونه پیل کړل. په لیکنې کې راغلي چې له دغه میدان څخه د افغانستان په جنوب کې ډیره امریکایي ځواکونو او سی آی ای هم ګټه اخیستله او افغان ځواکونه هم پکې میشتي. لاس انجلس ټایمز لیکي د دغه څو ساعته برید د تلفاتو په باب زده نقیز معلومات ورکول سوي دي او ویل سوي چې په وژل سوو کې 15 تنه ملکیان دي. د ورځپاڼې په حواله په دغه برید کې د وژل سویو سرتیرو په باب معلومات نه دي خپره سوي، خو وسلوالو طالبانو په خپله اعلامیه کې د لسګونو افغان سرتیرو د وژنې ادعا کړې ده. لاس انجلس ټایم ورځپاڼې زیاتوي چې وسلوال طالبان وخت نا وخت په دغسې حملو کې د وژل سویو سرتیرو په ارقامو کې مبالغه کوي. د ورځپاڼې په باور په کندهار کې دا حمله په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان په ګډون د لسګونو هیوادونو او سازمانونو مشران په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو په پنځم کانفرنس کې سره جرګه شول. په دې غونډه کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د پټه پدریدلو خبرو د بیا پیل په باب هم خبرې وکړې.
په افغانستان کې لس نیمې بجې دي، البته لس بجې او یو دېرش دقیقې کیدونکې دي. ازادي راډیو اوري وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. دغه راز په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د موسکو او انقرې ترمنځ خړپل شو اړیکو د ترکیې پر توریزم باندې هم بده اغیزه کړې. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب درته لرو. د حقیقت صدی او انصاف پلټکی د ازادي رادیو د اونیزو لړیو نوې برخه درته خبرو، خو اوس بیا هم قاسم سلیمان ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې وی سرچینې ازادي رادیو ته د نوم نشودل په شرط ویلي چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې خبرې به په تر راتلونکو دوه اونۍ پورې پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل په خپل فیسبوک پاڼه کې هغه توت هرکلی ته په پام سره چې پاکستانی چارواکو له افغان ولسمشر څخه وکړ د پاکستانی چارواکو پر نیت شک څرګند کړی او ویلې دی چې دا په داسې حال کې ده چې په همدې ورځ په افغانستان کې د بېګنا خلکو وینې توی دي. د بې پولې ډاکټرانو ټولنې یو عریضه چې نږدې 5.5 لک کسانو پرې لاسلیک کړی د چهارشنبې پر سپینې ماڼۍ ته وړاندې کړه. په هغه کې په کندوز کې پر خپل روغتون د امریکا د هوایي بمبارد په اړه د یوې خپلواکې څېړنې د ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړه له تیرو 4 ورځو راهیسې دوام لري او د ولایتي چارواکو په خبره په دغه جګړه کې دواړو لورو ته لسګونه کسان وژل شوي دي. امریکا وایي د اسلامي دولت ډلې داعش پر وړاندې جګړه کې عراق سره مرستې لپاره نور عسکر، ټانکونه او هلیکوپټر دغه هیواد ته هستوي. اخو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د عراق په شمال کې د ځای پر ځای سو ترکیې ځواکونو په اړه د راپورته سوي لانجې د ډیپلوماتیک هواري د هڅو په ترڅ کې پرون په انقره کې د عراق د کوردستان له مشر سره وکتل. روسیه د امریکا متحده ایالاتو او ملګری ملتونو سبا په جنیفا کې د سوریه د بحران د هواري پر لارو چارو خبرې کوي. دا خبره د سوریه لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دیمستورا پرون وکړه. او ترکیه روسیه د سوریه په شمال کې په نژادي تصفیه تور نه کړه.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې لوستلای شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. ازادي رادیو هم د انټرنیټ لاره صافه او واضح اوریدلای شي. ازادي رادیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څبو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 15 په د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شي. وړاندې حقیقت څه دی اونیس پروګرام درته خبرو. د انصاف په لټه کې د ازادي رادیو د لړۍ یو نوې برخه هم خبرېدو ته چمتو ده، خو اوس راځو یو نړیوال موضوع راخلو. ورسله هغه چې تیر میاشت ترکیه د سوریې په پوله یو روسی جت الوتکه رانسکور کړه. روسیه پریکړه وکړه چې خپل وګړو ته اجازه نه ورکوي چې ترکیه ته د سایل لپاره ولاړ شي. د روسیې د پریکړې له کبله د ترکیه په انتالیا ښار کې چې اکثره تورستان روسان دي د توریزم کاروبار سخت اغیزمن شوی او د ښار ته اوس روسي سیلانیان نزیده. ښار چې په لومړي سر کې د روسي سیلانیان لپاره جوړ شوی او اوس تشکاری او د خلکو کاروبارونه هم سخت اغیزمن شوی. په دې اړه د ازادي راډیو د مرکز د خبری څانګې راپور له ملالی بشیر څخه اورو.
د ترکیه په انتالیا ښار کې شاوخوا 350 ستوري هوټلونه دي او په میلیونو روسي سیلانیانو ته ځای ورکوي چې هر کال په لوی شمیر کې دغه ښار ته مخه کوي. د انتالیا د شایسته هوټلونو مخامخ د نوي جوړسيو سوداګرۍ ځایونه، کیفېګانې او زرو دوکانونه دي چې ټول د روسي سیلانیانو له سوداو پیسې ګټي. خو د دسمبر په لومړۍ ورځو کې هوټلونه او دوکانونه په بشپړه توګه تشت دي. ډېرې دوکانداران د باندې پر چوکیو ناست وي او په لمر کې کافي څښي. د کافي په یو دوکان کې دو دیرش کلن ټولګا بارس ناست دی چې د خرڅلاو او مارکیټینګ مدیر دی او کار یې دا دی چې اتو هوټلونو ته میلمانه ولټوي. په اوسنی وضعیت کې د کاروبار له خطر سره مخامخ دی. کرملین پریکړه کړې ده چې روسي سیلانیان له ترکیه څخه لیرې وساتي او دا اقدام د هغې پیښې په عکس العمل کې دی چې تیره میاشت د ترکیه لخوا د سوریې پولې ته نږدې یوه روسي جټ الوتکه وویشتل سوه. بارس وایي له سیلانیانو پرته توریزم به توریزم پاتې نسي. بارس یو لوړ او ځواکمن سړی دی. د په کوڅه کې دوکانونو ته ګوته ونیوله او وی ویل دا وینې هیڅوک ورته نه راځي. بارس وایي د نومبر د څلورویشتمې له پیښې وروسته 2000 کسانو د ده په هوټل کې د نومبر او دسمبر میاشتو لپاره د نیولو خونو ثبت بیرته لغوه کړی. دی وایي ما پلان درلود چې د دوو سفري ادارو سره د لیدلو لپاره مسکو ته ولاړ سم، خو اوس د دې کار لپاره هیڅ دلیل نسته. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دا حکم له څلور ورځې وروسته هغه وخت راغی چې روسیې الوتکې د ترکیې د هوا په هوا کې توغندي په وسیله وویشتل سوه. د دې حکم له مخې د روسیې د ملي امنیت او اتباعو د خوندیتوب په خاطر داسې پریکړې ته اړتیا وه. دیمیر یو بل سوداګر بیا وایي چې له اوس څخه د روسیې پر ځای د نورو هیوادونو پر سیلانیانو غور کوي. دیمیر وایي د منځني ختیځ هیوادونو لکه ایران، سعودي عربستان او متحده عرب امارات اتباعو ته به خپل خدمات وړاندې کوي، خو د ده په وینا دا ټول هیوادونه د روسیې د سیلانیانو بدیل نسي کېدای ځکه چې د انتالیا ساختمان د هغوی لپاره جوړ سوی دی. د البیا هوټل څښتن همدی کاراګوز بیا وایي انتالیا د روسانو لپاره جوړه سوې. دا ښار له مسکو څخه 2.5 ساعته پرواز لري او د دواړو هیوادونو ترمنځ پرته له ویزې اړیکو دا ښار د روسانو لپاره په یوه غوره ځای بدل کړی وو. په ترکی کې شاوخوا 10000 روسي وګړي اوسي او ډیری یې د توریزم په برخه کې کار کوي. دوی هم د انقرې پر وړاندې د مسکو د ورستي پریکړې له پایلو سره مخامخ شوي. د انتالیا تاریخي ښار د سیلانیانو د توجه مرکز اوسېدلی او مرکزی چوکي بسونه او ټکسیان لري او کوڅې په عمومي توګه له سیلانیانو ډکې وي. د ساحل سره د اوبو پر غاړه د سپینو بیړیو قطارونه ولاړ وي چیرته چې رنگینې لوی بیړۍ له سیلانیانو ډکې وي، خو اوس په دغه ښار کې یوازې یو څو خلک دي چې رخصتیانه تیروي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او مخکله چې دوه نیوزو پروګرامونو ته وار ورسېږي د افغانستان په اړه یو راپور راخلو. د دفاع وزارت په قراردادونو کې د شفافیت رامنځته کېدو د هڅو په ترڅ کې پرون د دفاع وزارت یو شمېر مسؤلین ولسی جرګې خپل استجوابیه غونډې ته ورغوښتي وو او له هغوی څخه یې غوښتنه وکړه چې د دفاع وزارت دیارلس سوه پنځه نوي لمریز کال د تیلو په تړونونو کې د شفافیت رامنځته شي. د دفاع وزارت چارواکو بیا وویل چې تر اوسه د دې کال د تیلو تړونونه نهایي شوي نه دي او هڅه کوي چې په دې برخه کې د احفاظات مخه ونیول شي. تر دې مخکې هم د افغانستان د دفاع وزارت په شوو قراردادونو کې د فساد په اړه څېړنې ترسره شوي وي او یو شمېر قراردادونه هم لغوه شوي دي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
ورسته له هغه چې د افغانستان د دفاع وزارت د 1940 کال د تیلو په خرادادونو کې د پراخ فساد راپور نه خبره سول، ولسی جرګه له حکومت غواړي چې تر راتلونکي کال د تیلو په خرادادونو کې د شفافیت رامنځته کړي. دغه جرګې د همدې موضوع په اړه د چهارشنبه په ورځ د دفاع وزارت د تامیناتو مرستیال لا نورو اړوندو چارواکو سره یو ځای خپل استجوابیه غونډې ته وربللی وو. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د غونډې مشري کوله، مالی او بودیجه، دفاعي چارو او د مرکزی تفتیش کمیسیونونو ته دنده وسپارل شي. د دفاع وزارت او د ملي تدارکاتو د کمیټې له چارواکو سره باید یاد موضوع وڅېړي.
د دفاع وزارت د بیان په اساس دوی کوم خاص صلاحیت نه لري، نو بهتره به دا وي چې د مالی او بودیجه کمیسیون، د دفاعي چارو کمیسیون، د تفتیش مرکزی کمیسیونونه د مشترک غونډه د دفاع وزارت مسؤلین او د ملي تدارکاتو د کمیټې مسؤول موضوع په اړخیزه توګه وزیری او په اخر کې دی خپل دقیق راپور تالار ته وړاندې کړي ترڅو د گزارش پرانا کې من او تاسو خپل تصمیم ونیسو.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف خانی واک ته له رسیدو سره سم د دفاع وزارت د تیلو قراردادونه لغوه او له سره وچړل. په دغه برخه کې لسکونه میلیونه ډالره ګټه حکومتي بودیجې ته ورسوله. له دې پرته په دې وروستیو کې د ملي شورا ځینو غړیو له دې ډلې د مشرانو جرګې د شکایتو اورېدو کمیسون مشر زلمی زابلي وویل چې د دفاع وزارت د تیلو قراردادونه د حکومتي چارواکو خپل خپلوانو ته ورکړل سوي دي. د ولسی جرګې په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو وویل چې تر اوسه د دې وزارت د 1995 کال د تیلو قراردادونه نهایي شوي نه دي. د دفاع وزارت د تامیناتو مرستیال غلام سخی چې د ولسی جرګې استجوابي غونډې ته وربدل سوی وایي د تیلو د قراردادونو اخیستونکو ځینو شرکتونو خپل غوښتنې په دې اړه جوړې شوې کمیټې ته سپارلې دي. غوای یو قرارداد مطلق په 500 کې ولاړ دی. تر اوسه هیڅ قرارداد د ملي تدارکاتو کمیسیون ته نه دی وړاندې سوی. هغه زیاته کړه چې د دفاع وزارت تړونونه د شفافیت په هدف د تدارکاتو د کمیټې لخوا څرل کیږي چې ولسمشر اشرف خانی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د مالی، عدلي او اقتصاد وزیران یې څارنه کوي. له دفاع وزارت پرته د کورونا چارو وزارت په قراردادونو کې هم د فساد راپورونه خپاره سوي. اولسي جرګې په دې ورځ د کورونا چارو وزارت اړوند مسولین هم ورغوښتي وو. د کورونا چارو پر وزارت یو ادعا داده چې له قراردادیانو څخه میلیاردونه افغانۍ پوروړې دي. د دغه وزارت چارواکو هم له قراردادیانو څخه د پور ادعا ومنله او ژمنه وکړه چې له څېړنو وروسته به د قراردادیانو پورونه بیرته ورکړي.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغی پسې ورشبل وی غی پسې ورشبل وی غی پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دی شی او نه هیله به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کو زما د یک سر نوښت ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې اوریدونکو د ازادي راډیو دی ونې خبرونه ته خره خلاص کوربه مو د اجمل تورمن. دوستانو د ازر په دې خبرونه کې بیا هم د اوریدونکو د زمکه ستونزه ده چې وای د زوروا کول خو لاندې شوې ده. هیر دې نوی چې د غوړیدون کې ستونزه یو ځل پخوا هم له چارواکو سره شریکه شوی و خو ویل کیږي چې د اواری په برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. زموږ دا غوړیدون کې د کاپیسا ولایت اوسیدونکو دی او د زمکه لانجې د گاوند پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې ده. نور به خپل له دنه وره
نوم عبدالقادر ده، متقاعد ما ده. مهاجر شمه سوال از کال 13 شوه بیرتا چلا راغلمه ما ملکیت هغه ضبطله و خلق زورواران اخیسته و تقریبا زه زور می نرسیده هغه تلالمه ولسوالی تلالمه ولسوالی تا دا محکمه ما یما په نفع یو مکتوب نوشته کده زه متحق شمه یادای زما که د یو زوی می ده و موره ده دیتا سند می ورکه بیا دا آقا نشو قانون تطبیق نشو مکتوب مواخیست قماندانی امنیه آقا نکه تطبیق نکه برتا آتی کالکیگی سرگردانه تروس اما قصد پاته ده. دو کالکیگی که دو نفر زوروران آخیسته ده کانتینر و آقا تزور آخیسته ده زور می نرسیگی ایما خانم راغل ده که دشپی پروس کال پر روژه که راغل ده چه یه دازم ها کده ما ده خو کرام را که اغا دیر شدید وحل ورکره ده داکتر را ماینه کره ده و اغا دوسیه پسارانوالی بگرام که ده تروسه اغا نفر توب نجلبه ای با زور آخیسته نه ولسوالی زوری نرسیگی و هیچ اغا نکهی تروسه آزر شوی نده با محکم سارانوالی که
تاسو تر اوسه پر امنیه قمندانۍ ته مراجعه کړې ده د بګرام ولسوالۍ؟ بلې. غوښ تاسو څه ویلې دي؟
یو قمندان وو، هغه رادیو ازادي ورسره هغه وکړه مصاحبه وکړه، هغه بالکل منکر شو چې هیڅ هغه نیوم خبر نیوم، په حال کې چې دو حیات وو، هم دو قمندان حیات وو، دو نفر از دولایت و یک نفر قماندان و منکر باشید. بعد دره و رزه اقا لال برتا یا بل قماندان را اقا اقا تا بعد یو میرشت معفق شما چه لال ما اقا ویلی تی چه تا دروازه بندکل بنده شویده تو بل لال را نلری زلم بیخی بده شو دا حکومت فقط پا پول کار کهی خلاص زی پول نلرم هم دقیقه سرگردان مایوس دلتا ناس ما به ما خزم لطکوب شویده دوسیه پسارانوالی کهده تو نجلبه ای اقا نفر.
بله مننه، انشالله چې موږ به تاسو د غستونځ د بګرام د امنیه قمندانۍ سره شریکه کوو چې هغه تاسو د ستونځ په اړه
خیر وسه خیر وسه ډیر هغه یم مظلوم یم سایمن سایم فقط عرض مې وکړه یم جیبونه د هغه نه دکښوې ده د کاغذ نه دکښوې ده اما پیسې نه لرم نور هغه نه لرم هیڅ مونږه سنه هیڅ څوک هغه نه کوي ما ته کومک نه کوي.
ان شاء الله چې موږ ستاسو ستونزه د چارواکو سره شریک کړو.
وسه خیر وسه نن ډیر مظلوم یم ده
د انصاف پلټکه.
دوستانو د عبدالقاهر ستونزه مو د بګرام ولسوالۍ د امنیه قمندان له سرپرست خاغلی احمد خان احمدزی سره مطرح کړه. خاغلی احمدزی په اړه وویل
دا ماته مراجعه تر اوسه کړې نه ده، زه به اوس د دې موضوع نه خبر شوم، اوس زه پوښتنم کوم دفترونو نه دا دلته راشي ماته دا ووایي چې جلد چیرې ده، د کوم ځای نه راغلی ده، کوم مکتوب ده، کوم نمبر ده، چې هغه با تعقیب وکړم انشاءالله هر چه چې انشاءالله زه په خدمت کړم.
یعنی امکان لري چې داسې یو څه موجود وي بګرام ولسوالۍ کې؟
تو دې ولسوالۍ کې دې ځمکه غصب شوې ده، حکومت غصب شوې ده، مخکې دلته کورونه آباد شوې ده، ټول په تعقیب عدلي کې ده، دلته ټول دوا لري او داسې خلک په ټول افغانستان کې چې څنګه د بګرام نه هر ځای دا خبره شته.
بله مننه،
پته خبره نشته چې پته خبره وي.
تاسو څه کړی دی په دې برخه کې درس پر جناب احمد زیاسب د سکم مخکې کوم قضیه په دې اړه تاسو راغلی و چې هغه حل شوی وي؟
او ولی نه منګه تاسو څو کسان چې مراجعه کړي دا و زمینی زمکه په دوا کې دا منګه هغه امر به قانون په محکمه ما ته امر ورکړي دا چې چاته مو ورکړي هغه هغه چې منګه پیره ورته ولر کړي دا هغه غزمه زی خبره واخلي چې څو دغه استفاده ونی چې په محکمه نه پیسې ونی.
د القاهر په نوم باندې د غوریدونکو زموږ کله تاسو تشریف راوړي او آی د دوی په تونز د حالول په برخه کې هغه لازم مرسته چې هغه به تر سره شي.
زه خدای ته وعده ورکوم چې څلور شسات زه په خدمت کې یم، هر سات راشي ان شاء الله خدمت
حاضرم. مننه کوم احمد زیاسب، کور مو ودان ژوند
دیوسه.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله به تخپل کور ته راځم. کوتي ازیک وی ګره
کوه ازر کې ان شاء الله موږ
جلبونه پسې ورکړي. د انصاف پلټکه
دا و د دیونه د انصاف پلټکیونی ز خبرونه چې تاسو واوریده. که تاسو هم د خپل ستونزو دا وری لپاره د انصاف پلټکیاس نو موږ سره اړیکی ونیسئ. د اړیکو شمیره مو ده 0992390 خاط هوا پاتوسی.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما قاسم سلامل سلامونه منې د حقیقت صدې په نننی پروګرام کې مو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کارمندنې د برخم لستيال احمد شاه صالحي ملما د چې تاسو پام د دوی مرکه تر اړوم
بسر زړه تشکر له قیصلی زکه
مننه شغلی صالحی چې مشتمو د مرکه وخره کړل. د لومړی پښتنې په توګه غواړم پښتم چې په هیواد کې د وزګاری ستونزې څومره جدي ده او څومره د اندېښنې وړ ده تاسو لپاره؟
تشکر. سوال شما، ما فکر میکنم که میزان بیکاری بلند است در افغانستان. ارقام اخیر نشان میده که
زه فکر کوم په افغانستان کې د بیکاری ارقام لوړ دي. ورسته شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د بشري قواو 24% یې وزګار دي، ضمن 15% سمه دنده نه لري. وړ کار په دې معنا چې کله یو کس کاري امنیت ولري، دې ته موږ سمه دنده وایو. له دې اړخه دا یو اساسي ستونزه ده. خواشینۍ سره یو وضعیت دی چې موږ یې منو.
مشکل اساسی است، متاسفانه که فعلا یک حقیقت است که ما او را میپذیریم.
همی 24% که شما گفتین و علاوه بر او
دغه 24% بیکار او 15% کمکار چې تاسو یاد کړل، په دې کې څومره کسان شامل دي؟
نفوس اگر ما
خب اینا معمولا شامل کتگوری های مختلف میشن. بیشتر ارقام بر ما نشان میده و تجربه کشورهای دیگه و تجربه داخل افغانستان.
پدې کې بیلا بیلې کټګوري شاملېږي. تجربه خې هغه کسان چې د یو ځانګړي تخصص څخه برخمن وي، هغه یې کار لري. معمولا هغه کسان چې په یو ځانګړي برخه کې تخصص ونه لري، دوی له بیکاری او یا کمکاری سره مخامخ کیږي. او دا نه باید هیر کړو چې د افغانستان زیاته برخه وګړي بې سواد دي.
قشر بې سواد افغانستان. بله استاد.
په قمر کې شما گفتین اگر مقایسه کنیم با سالهای قبل،
که دا شمیره لتیر دو یا درو کلونو سره پرتله کو، د بیکارانو په شمیر کې زیاتوالی شوی او که په مغه پخوانی حالت پاتې دي؟
ارقام را که ما خدمت شما ارائه کردم، 24% ای ارقام است که در بین سالهای 2013 و 2014
کمی شمیره چی ما یاد کرده دا در 2014 و 2014 کلون و ترمنز را طول شویدی. د بیکاری پا لوریدو که زین فکترون شامل دی. هیردنیوی چه تیر دو کالمون سیاسی بی ثباتی لرلی، امنیتی مشکلات و دنریوال و زوکون و تل پا یو دول پر مارکیت آغیز کرده دی. او زرگون ترونون چه خلکو تی کارون پیدا کول، دا طول مونگ للاس آور کردی. دا طول ول عوامل یوځی شوی او د بیکاری کچه الوړه کړی ده.
نو همه با هم به هم دادن و متاسفانه میزان بیکاری رو بلند بردن.
پس فکر میکنین رای حل چی است؟
نو فکر کوئ د حل لار څه ده؟ د دې لپاره چې دا ستونزه حل کړئ، سو کوم اوږدمهاله یا لنډمهاله پروګرامونه تاسو تر لاس لاندې لري سو دا ستونزه حل سي؟
مشکل بیکاری قضا حکومت یک هدف
در قسمت دلایل بیکاری ما میخواهیم که دو مسئله را اشاره بکنم، بعدا به جواب سوال شما بپردازم. ما دو سه مسئله را به شمول بی‌ثباتی سیاسی و بی‌امنیتی و رکود اقتصادی را اشاره کردم.
د بیکاری په برخه کې زه غواړم دو لاملونو ته لومړی اشاره وکړم، بیا ستاسو پوښتنه ځوابوم. د سیاسي بی‌ثباتی، امنیتی او اقتصادي ستونزو ترڅنګ یو بل مسله د موضوع ظاهري بڼه ده. د یو شمېر کسانو په ځانګړي توګه ځوانانو ترمنځ یو ډول ویره او ناامیدي رامنځته شوې ده. زه فکر کوم دومره ویره لازمه نه ده. همدا اوس موږ ګورو په هغو هیوادونو کې چې امنیتي برابر دی، د بیکاری له ګواښ سره مخامخ دي. دا د ټولې نړۍ لپاره یو ستونزه ده، خو افغانستان په تیر یو یا دو کلونو کې ورسره زیات مخامخ وو. دا د دې لامل ګرځي چې ځینې ځوانان مهاجرت ته مخه کړي او له افغانستانه بهر د لا زیاتو ستونزو سره مخ شي. په دې برخه کې چې موږ څه کولی شو، تاسو به په جریان کې یاست چې یو میاشت مخکې د دولت لخوا یو ستر پروګرام د سولې لپاره د کار په نوم پیل شو. دا پروګرام په بیلابیلو برخو کې لکه د کرنې، دغه راز په لرې پرتو سیمو او یو اندازه هم په ښارونو کې د خلکو لپاره د کار جوړونې برخه ده. دا پروګرام کولی شي په ځانګړې توګه د ځوانانو لپاره لسګونه زره کاري فرصتونه رامنځته کړي. د وزارت په کچه موږ د 2018 کال لپاره په کابل او نورو سیمو کې د شپږویشت حرفوي زده کړو د مرکزونو د جوړېدو پلان لرو. دا مرکزونه به د 150 یا تر 300 پورې د زده کوونکو د جذب وړتیا ولري. کله چې د شپږو یا نهو میاشتو په ترڅ کې دا زده کوونکي روزنه ترلاسه کړي، نو د کار په مارکیټ کې به ځان ته کار پیدا کړي. زموږ بل اقدام بهر خاصتا خلیجي هیوادونو ته د کارکوونکو لیږل دي. هلته موږ د کارکوونکو لپاره یو ستر پوټینشل وینو. خبرې روانې دي. سعودي عربستان، کویت، قطر او متحده عرب امارات په لومړي پړاو کې زموږ هدف دي. بهرني هیوادونه هڅه کوي چې معیاري کارکوونکي ولري. دوی د خپلو قوانینو پر وړاندې ځواب ورکوونکي دي. مخکې تر دې چې یو کارکوونکی بهر ته لیږل کیږي، لومړی باید د هغه د وړتیاو په اړه یو تصدیق موجود وي. په افغانستان کې تر اوسه په خواشینۍ سره د کارکوونکو د وړتیاو د تصدیق کوم مرکز موجود نه و. پر دې باندې شدیدن کار کیږي چې دا مرکز جوړ شي او ظرفیت یې دومره وي چې لږ تر لږه د خلیجي هیوادونو لپاره د منلو وړ وي.
قسمی که شما هم در جریان بودین، چند قبل تظاهرات صورت گرفت در نزدیک وزارت کار و امور اجتماعی.
تاسو په جریان کې چې څه موده مخکې ستاسو د وزارت مخې ته مظاهره وسوه او انتقادونه دا و چې په کور دننه د کارموندنې لپاره جدي کار نه کیږي، تاسو دغه کسان ته چې بهر د کار لپاره نه لیږل کیږي او دلته پاتې دي څه ډاډ ورکوي څو لږ تر لږه د دوی د یوې برخې لپاره کاري زمینه برابره سي؟
به کار بګمارین او شغل ځای کنین؟
ببینین، بحث اشتغال زایی یک بحث کاملا مغلق است. ارتباط بسیار نزدیک با اقتصاد یک کشور ده. زمانی که یک کشور از لحاظ اقتصادی خود
د کار جوړونې بحث ډیر ستونزمن دی. د یو هیواد په اقتصادي وضعیت پورې اړه لري. کله چې ملک له اقتصادي اړخه له رکود سره مخ وي، نو کاري فرصتونه ورسره کمیږي. زما په نظر د امنیت بحث هم ډیر مهم دی. ښه امنیت د پانګونې لپاره فرصتونه رامنځته کوي، د په خپل کاري زمینه برابروي. بالاخره دا د کار په برخه کې د یو هیواد استورو پروګرامونو پورې اړه لري. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ملي وحدت حکومت دا یو لومړیتوب ګڼي او پر دې باندې په شدت سره کار روان دی. خو زه ځوانان دي ترابولم چې و اندازه حوصله ولري او هیله من يم چې موږ پر راتلونکي کې وکړای شو د بیکاری ستونزه په تدریجي توګه حل کړو.
فعلا واقعا فرصتها یک مقدار محدود است، ولی امیدوار هستم که در آینده نزدیک به صورت تدریجی ما بتانیم فرصتهای کاری را ایجاد کنیم.
و به عنوان سوال اخیر میخوایم بپرسم، یک نگرانی که نزد جوانان وجود داره او مسئله برگشت
یوان دشنه چې ځوانان لري هغه هیواد د هغه کډوالو بیرته ستنول دي چې زیاتره هم اقتصادي کډوال بلل کیږي. دا بل مخکنی وزګار کسانو شمیر لا زیات کړي. فکر کوي دا څومره د اندشنه وړ خبره ده؟
از اینا هیڅ قرار نیست. جدی است، واقعا شما ایره مشکل جدی میتونید.
خب این بستگی به این داره که با کدام حجم این افراد دوباره به کشور وارد میشه. در چند بخش من فکر میکنم که
دا په دې پورې اړه لري چې دا کسان به یو شمېر بیرته هیواد ته راځي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په استازیتوب که زه خبرې وکړم، لږ تر لږه د حرفوي زده کړو له لارې موږ ځوانانو ته د جذب زمینه مساعده وو. خو زه ډاډه یم چې نورې ادارې هم په دې برخه کې کار کوي څو ورته رسیدګي وشي. تر کومه چې زه خبر یم، د اوس لپاره د کډوالو چارو وزارت ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې لري.
تا جایی که مد جریان هستم بحث بالای از جریان داره و مخصوصا وزارت عودت مهاجرین در این بخش برنامه مشخص خود خواهد داشت.
آقای احمد شاب صالحی،
من نشغلی صالحی چه مشتمود مرکه وقت را کرد،
بازم از اینکه فرصت دادید برام.
سلامت باشین، تشکر از شما همچنان.
Bomb. سحر دے کما خان دے